میکنند. پایان اخبار.
گفت و شنود،
خبر اتره.
در خبر اتر و گفته شنو دنن ما خام در خبروان دیر و درنو آوریدن کو السلام علیکم، روغ او عباد سی. لکه سنگه چه تاسی پا خبرونه که هم واوریدل، جمهور رئیس غنی در آسیا زلی کانفرانس که در گدون لپاره پا اسلام آباد کده. جمهور رئیس غنی ویلی چه در استانبول پا بهیر که شامل هیوادونه ده در هغو عواملو در پیجنگلوی لپاره چه د سیمې ګډې ګټې ګواښي د سیمه ییزې همکارۍ د یو میکانیزم په سر موافقې ته ورسیږي. ولې د آسیا زړه کانفرانس دا ځل تر نورو ورته کانفرانسونو مهم بلل کیږي؟ د سیمه ییزې همکارۍ لپاره څه ډول میکانیزم په کار دی تر څو په سیمه کې ګډې ګټې ونه ګواښل شي؟ دا او د کانفرانس د جزئیاتو په اړوند نورې پوښتنې راته قدرمن میلمانه په خپرونه کې ځوابوي. د روانې خپرونې د بحث موضوع همدا ده.
بله، با سلام خدمت شنونده ها، حفیظ آصفی هستم و به همراهی خانم آشنا برنامه را گردانگی میکنیم که رقم کم کنیم. گفت به مسئله صحبت ها پیرامون نشست کشورهای قلب آسیا و به خصوص همکاری های پاکستان با افغانستان صحبت خواهد کردیم و همچنان به این نکته خود پرداختیم که آیا افغانستان بر امنیت و ثبات کشور گزینه دیگری به جز از مصلحت با پاکستان در اختیار دارد؟ مهمانای محترمی که در امشب به پرسش های شما شنوندگان عزیز و ما جواب خواهد گفتن، جناب نصرالله استانکزی، استاد در پوهنتون کابل، و جناب آقای نسیم شفق، گزارشگر رادیو آزادی را از اسلام آباد با خود داریم که اونا جزئیات این خبر را به ما گزارش خواهد دادن.
بله، د کنفرانس جزئیات او تازه پرمختګونه او خبری ملاقاتونه چې کوم شوی دی هغه را سره د آزادی رادیو خبریال نسیم شفق صاحب شریکی او ارزونه بعد قدرمن ملمه د کابل پانتون د سیاسی علوم او حقوق د پانزی استاد نصرالله ستانکزین اخلو. البته د خبرونه شمیرم در پزل کوم قدرمن اوریدونکو له یادمه باسي 00120 شپاک یو نه درې یو درې شپاک 0190 10 0 دا په واشنگتن کې د استډیو شمیره ده چې کولی شئ په اسانۍ خپلې پوښتنې او نظر را سره شریک کړئ. همدارنګه facebook.com/voapashto/voa دری موضوع تاسو په فیسبوک لیکل شوی ده، په دواړو پاڼو پښتو او دری کولی شئ چې خپل نظر او پوښتنې د فیسبوک پاڼه هم همدا شیبه ولیکئ. منګه ساسه نظر کټ مټ را اخلو د میلمه ارزونه ته ایږدو چې میلمه پې څه نظر لري. آصفی صاحب که خوښه می قدرمن میلمه ته بخره خلاص.
بله بفرمایئ.
سانګزی صاحب ستړی مشي، خوشاله یو چې په خبرونه کې را سره یې.
سلامونه وړاندې کوم تاسو همکاران ته او درنو اوریدونکو.
سانګ صاحب، د سیمه حالات ته په کتو روان کانفرنس چې دا نن مو او پرون څومره موثر او غنی تاسو؟
هر زکم چه دا کانفرانس دا افغانستان ترکی پا ابتکال یوزه بریسه و یلویم کال نه سواری دا اسلامی دا و دا ورده دا پا اسلام آباد که یا پاکستان پا ابتکال و دا پاکستان لخوا را داوت سوی و اهمه پا دبی کده چه پا دیس وقت که دا مسئله کانفرانس شروع کیگی که د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د تیرو 14 کلو په اوږدو کې تر ټولو بدې مرحلې ته په تیرو 3 میاشتو کې واوښتې. په تېره بیا د ملا عمر د مرګ د خبر له افشا کېدو او همدارنګه د شاه شهید له قضیې چې په کابل کې واقع شو او د کابل چارواکو ادعا وکړه چې د دې قضایاو تر شا مطلقاً د پاکستان لاس دی. لغن اورستا مناسبه تر دې هغه کرکچن و چې کابل ته هیڅ وجه آماده نه و تر څو د بروختن پاکستان لخوا ونه منل. اما دا یو زمينه ورته چې یو بین المللي کانفرنس په استفاده سره زلبیا د افغانستان جمهور رئیس ته د پوری پلان سره دی او خپل موضوع په دې یو کانفرنس کې د دې هوات یو پلازما پایتخت کې مطرح کړي چې په دې کې هغه د توریزم دروزنه د بنسټ پالنې دروزنه د لوی مرکز په عنوان په سیمه او نړۍ کې پیژندل کیږي هلته خپل خبري کوي او د یو له سوسي وادونو چې د کانفرنس اصلي لري د نورو هیوادونو او نورو نړیوالو سازمانونو په مایند او د مطبوعاتو په مایند کې خپله موضوعګیري کوي چې د افغانستان حکومت ته یو خلا بګري کچېرې د اساسا د کوربه هیواد په توګه د پاکستان باندې ته وګورو که پاکستان واقعا خبرې چلن په کانفرنس کې ورته وشي یا خپله وکړي په هغه باندې عمل وکړي زه فکر کوم چې په سیمه کې د ثبات لپاره مثبت ارزول کېږي اما زه خپل له دې قضیې سره په دې لپاره ډېر احتیاط کوم چې پاکستان هغه هیواد دی چې د تیرو 14 کلو په بهیر کې په نورو نړیوالو غونډو له افغانستان سره په دوه اړخیزو څوارخیزو مذاکراتو کې دا د څرګندونې درلودلي دي یعنی کوم خاص ته ضمانت د پاکستان نه په دې کانفرنس کې هم وجود نه لري چې له خپلو ستراتیژیو نه بیا افغانستان او سیمې په ارتباط تېره بیا د دوه هیوادونو چې هغه افغانستان او هند د ارتباط خپل ستراتیژیک پالیسیو کې څلوي تغییر وکړي.
تشکر استاد، با عرض سلام خدمت شما جناب آقای استانگزی. هر شما که آیا به نظر شما موضوعگیری جناب آقای غنی رئیس جمهور افغانستان در آغاز بعد از اینکه به کرسی رئیس جمهوری تکزید از نرمش در برابر پاکستان کار گرفت، فکر میکنین که چنین سیاسته آیا منجر به یک نوع مصالحه خواهد شد با وجود کشیدگی هایی که هست و یا این به نظر شما یک نوع به اصطلاح سیاست نادرستی بوده در آغاز در مقابل پاکستان؟
خدمت شما هم سلام تقدیم میکنم. عرض کنم خدمت شما که من فکر میکنم که رئیس جمهور افغانستان بعد از یک دوره طولانی الانتوان تاسیس پاکستان که همواره یا سیاست های افغانستان و پاکستان در آبادشان بسیار آرام و به سر و صدا و بدون اصطلاح تقابل بوده، مثلا دورای علا حضرت ظاهر شاه یا بعدها رو میبینید، در دورای دیگه معمولا پاکستان و افغانستان در اوقات در تقابل بوده، خصوصا در سی و چند سال اخیر روابط ما از روابط ثابت نبود.
بله.
فکر میکنم رئیس جمهور اشرف غنی کوشش کرد که با یک ابتکار وارد چی شده و نشان بده که از سیاست تقابل کرده به سیاست به اصطلاح درهای باز و رویاروی باید با پاکستان مقابل شود.
بله.
اما تجربه نشان داد که مثل گذشته پاکستان آماده نیست که استراتژی ها و پالیسی هایش در ارتباط افغانستان در یک بارگی تغییر بده و از اون خواست نیت ها متاسفانه مقامات اسلام‌آباد به شکل سوی نیت استفاده کرد، همین که مرگ ملا عمر موام به پاکستان واقع شد و به طور بسیار طبیعی مقامات استخباراتی پاکستان از اطلاع داشت. ی خودش نشان دهنده این بود که پاکستان حسنیت نداره در ارتباط به کابل. بنابراین من فکر میکنم که بعدا موضوعگیری دولت افغانستان که در 8 ماه گذشته واقع شد بسیار به خیر افغانستان بود و پاکستان یک نوع در منطقه و در جهان در طرف انزوا کشاند و همون فشارها باعث ازی هم شد که امروز اسلام آباد با تمام فشار و با پادرمیانی کشورهای قدرتمند جهان مثل نماینده خاص ایالات متحده آمریکا بر افغانستان و پاکستان و همچنان دولت چین، دولت انگلستان، فرانسه و انگلستان زمینی را مساعد کنه که حداقل از رئیس جمهور استقبال بکنن در اسلام‌آباد و در کنفرانس قلب آسیا با اساس تقاضاهای مکرر و مجدد این مقامات رئیس جمهور افغانستان برن سفارت بکنه به اسلام‌آباد و در اوج موضوع‌گیری کنه دقیق‌تر و جدی‌تر مطرح.
مننه استاد کورم ودان. د ولسمشر وینا البته غټی کې د اسیا د زړه استانبول پروسې د 15 غونډې ګډونوالو ته د سولې او ثبات د ټینګښت د لپاره سیمه ایز همکاري اقتصادي پروژې او د کډوالو مسایلو چې په یو یو باس کو خو کچېره سیمه ایز همکاري موضوع تر شو. استاد، جمهور رئیس غنی ویل چې د استانبول په بیر کې شامل هیوادونه دي دا غو عوامل د پیژندګلوي لپاره چې د سیمې ګډې ګټې ګواخي د سیمه ایز همکاري دی او میکانیزم په سر موافقه ته ورسیږي. هر هیواد چې د تروریزم نه خطر احساسوي یا ګډه ګټه غوخل کیږي ټول په فریاد کې دي او ټول په ویره کې دي ټول په اندېښنه کې دي. اوس څه رقم میکانیزم په کار دی چې ګډه حل ځلې وشي او په سیمه کې کومه ګډه ګټه چي دي هغه ونه غوخل شي؟
زه فکر کوم چې د میکانیزم چې په ری کې د سیمه د ټول یو د ګټه په اصطلاح انعکاس عمومي او هغه په حقوق او ساده کار ده. هغه په دمانه چې دلته مثلا ځینې هیوادونه چې د تروریزم په شتون کې ژوند کوي لکه پاکستان، پاکستان د یو لوی حربې نه چې دلته استفاده کوي هغه ایدیولوژي ده او هغه هم افراطي ایدیولوژي ګڼي او همدارنګه د تروریزم نه چې ظاهرا وایي چې د تروریزم ضد جبهې کې په اصطلاح داخل ده، دا په داسې حال کې ده چې د تروریزم نه بیا د موږ په سیمه کې ځینې هیوادونه لکه مرکزي آسیا د امریکې په شتون کې بل رقم تعبیر لري، د روسیې په تعبیر یا ایران چې بل ډول تعبیر لري، موږ چې عملا د تروریزم د جګړې قربانیانو موږ ترې بل تعبیر لري، یا بل تعبیر لري او دا رقم تر ترکیې پورې دغه هیوادونه چې دغه د آسیا د زړه د هیوادونو په نامه یادېږي دوی هر یو بل تعبیرونه لري. الان زه فکر کوم چې اول باید په دې سیمه کې د تروریزم یو ګډ تعریف راپیدا شي او دومره خبرداره چې بیا د تروریزم د جبهې تعریف راپیدا شي، بیا د تروریزم سره د جبهې غړي هیوادونه چې یوازې تکتیکي حالتونه لري بلکې ستراتیژیک عوامق د ولرو سره مبارزه وکړي، وروسته د هغه نه په هغه میکانیزمونو باندې باید بحث وشي کوم مسایل دي. دوم ټکی دا ده چې دلته په دې سیمه کې لا تروسه هم د یوې سترې پیړۍ ډیپلوماسي په واقعي معنا نه ده مطرح شوې. مثلا اوس هند او پاکستان په ستراتیژیک لحاظ یو بل سره دښمن دي. د هند او چین مناسبات نه تعریف شوي. چین د پاکستان ستراتیژیک دوست کړل کېږي، د موږ سره مناسبات ډېر زیات نه تعریف شوي. روسیا او د روسیې متحد هېوادونه په مرکزي آسیا کې موږ یو ډول په اصطلاح اډه ګڼي د امریکا او ناتو د ګټو دپاره. ایران په شک باندې دې سیمې ته ګوري او خپلو ګټو پسې ګرځي. د داعش ظهور بله ستونزه ده چې دلته رابطرح کېږي. زه فکر کوم چې اول باید دغه ستونزې تشخیص څرغو میکانیزم رامطرح شي. الان د اقتصادي همکاري مثلا متاسفانه دلته ډېر شعاري حالت لري، لاتروس پورې دلته د دې هېوادونو ترمنځ سرحدي ستونزې وجود لري، تروسه پورې دلته هغه ګروپونه وجود لري، تروسه دلته په سیاست کې ایډیولوژي ګانې حاکمې دي، دلته په اصطلاح ډېر مذهبي حکومتونه او بېخي غیر مذهبي حکومتونه په سیمه کې فعال دي. دا ټول هغه عوامل دي چې د میکانیزم د جوړولو په وړاندې د بل نظر ستونزې ایجادولی شي او دغه مسایل باید اول تعریف شي تر څو موږ وکړو چې په میکانیزمو باندې بحث.
جناب آقای ستانکزی، به نظر شما با در نظر داشتی که مسئله دهشت افغانی، چون که شما هم گفتین متوجه کشورهای آسیانه میانه هم هست، این کشورها و هند با اضافه چین، آیا میتونه وزنه مثبت به نفع افغانستان باشه در برابر پاکستان برای یافتن یک راه حل عملی؟
دقیقا نیست، اما چالش ها وجود داره. من فکر میکنم تهدید تروریسم برای کشورها برای کلشان یک تهدید است، اما گاهی اوقات این کشورها در منطقه در ارتباط با همکاری و یا به عبارت خوبتر اگر بگویم در بحران اعتمادی به سر میبرند. مثلا نزدیک شدن هند و چین برای خود بیجینگ و دیلی کار ساده نیست، یا مثلا پاکستان و هند در این مسئله بسیار مسافت دارن در تعریف تروریسم از یک دیگر، یا مثلا ما که مسکنشتر از کنم به عنوان شکار تروریسم میتونیم در آن گاهم خود تو واقعی میشه که از این مفاهیم مثل تروریسم و افراطیگری و مسائل ایدئولوژیک از این کشورهای مختلف در این منطقه منافع گوناگون خودشان هم میگیرن و تعریف های متعدد مسکنشتر از کنم برش میتونم و گاهی اوقات از امیر ابزار تروریسم به خاطر منافع بسیار کوتا مدت ملی خودشان استفاده میکنن تا به این که نصد منطقه فرازو بحث میکنن. از طرف دیگه بازیگرهای منطقهی که در اینجا هستن، بازیگرهای بزرگ مثل روسیه، مثل چین، مثل هند، مثل ایالات متحده آمریکا، ناتو، اینا مثلا در قبال این مبارزه یک هماهنگی و کوردینیشن معین هم متاسفانه نداشتن و تا حال هم ندارن، بلکه باز هم منافع کوچک چی میشه. به این بین کشورهایی که متاسفانه فدایش میشه، کشورهایی که متاسفانه آسیب میبینه، کشورهای فقیر و نادار مثل افغانستان و یک کشورهای منطقه که نه فرصت رشد اقتصادی را پیدا میکنند، نه فرصت رشد فرهنگی را پیدا میکنند، برعکس هر روز قربانی داده میرن و با و و یک سرنوشت بسیار مجهول در حال.
بله. من نه استاد بس نه با لرم نزو خو با حقوقی لحاظ خپل افغانستان د خپلواک هیواد په توګه د خپل اړیکې باید په سیمه کې د نور ملکونو سره څرقم تعریف ولري، لکه تاسو مخکې خبره ته اشاره وکړه چې د هند او پاکستان اړیکې، د چین او د هند اړیکې، بیرته د مرکزی آسیا هیوادونه چې کم نظر باندې افغانستان ته ګوري، دغه اړیکې باید یو مستقل هیواد په توګه باید څرقم تعریف شي.
زه فکر کوم د افغانستان اساسي قانون تاسو حقوقي مسلې پښتنه وکړه، د افغانستان اساسي قانون اومه ماده د افغانستان د بهرني سیاست اساسي ټکي مشخصوي چې په دې کې ویل کېږي چې افغانستان د ملګرو ملتونو منشور مني، هغه له نړیوال میثاقونو چې حق لري هغه مني، او همدارنګه د ښه ګاونډیتوب اصول مني، همداشان د ښو اړیکو درلودل، نړیواله همکاري، د تروریزم سره مبارزه، د مخدره موادو سره مبارزه، دا د افغانستان د بهرني سیاست اغستنې تشکیلوي. همدارنګه دغه اساسي قانون وایي چې دولت حکومت مکلف ده چې د افغانستان د داخلي او بهرني سیاست اساسي کرښې او کړنې مشخص کړي، چې متاسفانه موږ دغه کرښې باندې مشخص کړي. بلاندې مال نظر د افغانستان وګړي په سیمه کې فعال رول ولوبوي او د خپل ستراتیژیکو موخو لپاره ورسیږو. په اول ګام کې دا ضروري ده چې موږ د افغانستان د داخلي او بهرني سیاست اساسي کرښې د افغانستان حکومت تدوین کړي، د افغانستان ولسي جرګې له لارې باید تصویب شي، او وروسته د هغه نه د سیمې هیوادونو سره موږ د هغه په رڼا کې هم خپلې همکاري وکړو، هم نړۍ به په دې متیقنه شي چې زموږ د په اصطلاح د بهرني سیاست د دکتورین اساسي کرښې کومې یوې دي، تر هغوی هم زموږ سره په رابطه کې هغه وپالي.
بله.
تشکر استاد. روی خط جناب آقای عبدالحق عمری، گزارشگر شبکه تلویزیونی طلوع، داریم که از اسلام آباد در خط تلفن با ما هستند. آقای عمری سلام به شما، صدای ما را میشنوید؟
بله.
اگر لطف کنین جناب آقای عمری، بالاخره در مجموع به نکات عمده که امروز در دومین روز نشست کشورهای قلب آسیا در پاکستان با قوپه و صحبت بکنین، و ای که آیا چین روی چی نکات عمده صحبت شد و بالاخره توافق به عمل آمد، بفرمایید.
ګوري عمده لکه دا ځل چې دغه کومه ناسته په اسلام آباد کې وشوه، د آسیا د زړه غونډه چې وه، دلته زیات شمېر هېوادونو چې لکه لوړ رتبه چارواکو ګډون کړی و، د دوی نننۍ اخرنۍ ورځ وه، د دوی زیات تاکید په دې باندې و چې په سیمه کې باید د سولې په اړه باندې باید کار وشي. هغه هېوادونو کې چې بدامري ده په ځانګړي ډول په افغانستان کې، په سوله کې دوی زیات تاکید کولو، او دوی ویل چې که چېرې په افغانستان کې سوله راشي نو دا سیمه به ورسره پرعب نه شي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ چې دغه کوم کانفرانس چې و، که څه هم دا اقتصادي کانفرانس و کتېرې کومې ناستې شوي دي، اما دا ځل دغه ناسته چې وه دا خاص د افغانستان سولې ته ځانګړې شوې وه، په لکه چې کوم یا کوم لکه کومو هېوادونو چې استازو ګډون کړی و، هغوی زیاتې خبرې چې وې هغوی په سوله باندې خبرې کولې. همداسې د افغانستان حکومت هم په دې باندې تاکید و، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې په دغه غونډه کې وو، هغه وویل چې باید په افغانستان کې د سولې په اړه باندې کوم لکه ګاونډي هېوادونه دي په ځانګړې لکه توګه پاکستان، باید د افغانستان سره د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. نو په دې باندې زیات تاکید وشو. اما دا چې بیا لکه همداسې چین او همداسې هندي چې کوم د بهرنیو چارو وزیر و، هغې هم د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې وکړي. نو دا ده چې په دغه کومه غونډه چې وه، په دې کې یو خو دا ده چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې ښې شوې، همدارنګه د پاکستان او د هند اړیکې هم د دې کانفرانس شوې. نو دا ده چې په دا د تروریزم پر ضد جګړه په صادقانه توګه د سولې په برخه کې همکاري، په دې باندې زیات تاکید وشو.
بله، تشکر.
مننه عمری صاحب، زم تاسو ستړي مشوم، د نور پښتون ته هم تاسو بیر تر وګرځو غواړو چې د کانفرنس جزئیات چې تاسو موږ سره شریکوي، یو پښتون د استاد نمترک دوی نه ارزونه واخلو. استاد نصر الله سنگزی صاحب، لکه څنګه چې د طلوع تلویزیون خبریال هم ویل چې په غونډه کې داسې یوه خوشبیني د هغوی وادونو ترمنځ چې ډیره اندېښنه د اغو ترمنز موجوده و چې افغانستان تر اخیز لاندې کړي، لکه هند او پاکستان مسلې ته چې دوی اشاره وکړه، دغه ګټه همکاري باندې چې دوی خوشبيني ورته خوده لده څومره اعتبار کېدې شي؟ آیا متقابل درک اوس په سیمه کې ډیر شوه دی؟ حالات تغیر دي کنه یو نوې پالیسۍ ته ضرورت دی، لکه څنګه چې جمهور رئیس د نوې میکانیزم د لپاره اشاره کړې و؟
زه فکر کوم چې نوې پالیسۍ ته ضرورت شته، او نوې پالیسۍ ته به موږ کار کړی په دوه یا دوه پدې سپارښتنه هند او پاکستاني سوشل ټکلنه ستراتیژیک دښمنی لري، او هیڅ یو له دغه دوه یو دونه د خپل موجود نه هم او نن چې په اسلام شاتک په خځه کې په دې اساس زه فکر کوم چې یو خو هغه بریدي چې ملکیږي چې هند او پاکستان کې سره نږدې شي د سیمې د امنیت ارتباط به ډېر لوی ګام و چل شي، د سیمې د اقتصادي ودې لپاره به ډېر لوی ګام، د فرهنګي ودې لپاره مسلې د کې هېڅ شک نشته که چېرې دا یو وسي، اما زه فکر کوم دا تر ډېره حده پورې او ارمان ده تر اوسه د عملی اړخ ولري. د ډیلی او اسلام آباد اړیکې دومره سره پیچلې دي چې د اسلام آباد دښمن د ډیلی دوست او برعکس د ډیلی دښمن د اسلام آباد دوست، دا د ستراتیژۍ ډېره لویه برخه ده. د هر شک نشته که چېرې دا دواړه هېوادونه سره نږدې شي، په جنوبي آسیا کې به د ژوند په ټولو ساحاتو کې یو ډول جدي تحول رامنځته شي. او متاسف سره باید وایم او زه ډېر معذرت غواړم د دې مسلې ته احتیاط سره وګورم، او هغه دا ده چې توجه ولري چې په دې سیمه کې د دغو ترمنځ په ستراتیژیک لحاظ د تغییر په داسې یو کنفرانس یو ناستو دوه ناستو کې فکر نه کوم چې عملي واوسي. په یقیني ډول د دوی اړیکې په موږ باندې هم تاثیر درلودلی شي، پرته له دې چې پاکستان د افغانستان په ارتباط په ځانګړي ستراتیژي ولري، او همدارنګه هند مثلا هند د تل لپاره دا هڅه کړې چې د کابل سره یې نوابط په ستراتیژیک لحاظ ډېر نږدې پاتې شي، او هغه هم په دې ته ډېره علاقمند نه ده چې کابل او اسلام آباد ډېر په متحد ډول سره نږدې واوسي. همداشان اسلام آباد نه غواړي په ستراتیژیک لحاظ کابل له ډیلي سره ډېر نږدې واوسي، او هر دغه حرکت د دوی د نارامۍ او ناراحتۍ د دواړو پایتختونو د نارامۍ سببونه ایجادوي. په داسې حال کې فکر نه کوم چې په دې دغه کلاسیک سیاست سره کلونو راپدې خو په دې سیمه کې حاکم ده، د دې نه بدلون په صورت کې په دې سیمه کې ثبات راشي. زما په عقیده اسلام آباد باید د کابل په ارتباط خپل ستراتیژي کې بدلون راوړي، ډیلی او اسلام آباد باید د سیمه د ثبات لپاره خپل منځو کې سره نږدې شي او تغییر راولي. دا به یو ښه ګرام دی چې مثلا د هند د بهرنی چارو وزیر راځي اسلام آباد کې آلته له تاودې استقبال سره مستلې مدت به مخامخ کیږي، او هغه هم وعده کوي، اما په عمل کې زه دا ډېر ساده نه وینم چې دا ډېر ژر نتیجه ورکړي.
تشکر استاد استانگزایی. حال به اجازه شما و اجازه آقای عمری و خانم آشنا میریم سراغ شنونده های عزیزی که روی خط هستن و نظر از اونا رو میپرسیم. نخست میریم به یک پیام رادیویی و بعد میریم سراغ شنونده های عزیز.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
دوست عزیز، شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین در برنامه گفت و شنود خبر اتری که به دومین روز نشست کشورهای قلب آسیا و همکاری های پاکستان با افغانستان اختصاص یافته. شنونده اول برنامه جناب آقای بسم الله کندوزی، سلام برادر، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما جزاهای
محترم شما شنوا و حافظ الله. بله تشکر.
اگر دیگه ما شما میتونیم که پای پاکستان یا گانا کشوری هستی جانبهای غربی را که در جوانات رو بسارون هستن در خلاصن هستن از اما آقا دیگه شاید شاید از اما های احساس در شرکان کشوری در محالی را.
بسم الله خان اوروره، بسم الله خان اوروره، ډیرو بخه خبره د منیسم په ګولد بدل شي کده موقعیت د تغییر ورکه مونږ پوینو شو تاسو څه ویل غواړو نظرم واخلو که پښتنه لری او که یا نظر
کما که موقعیت تانه تغییر بده بفرمایید.
بله دوستان،
هدف
پاکستان تغییر به قرارای رقابت که رهبرای افغانستان خودم تو زماندار کشیده نبستن در زمان آخوان کرزی هم 22 بار 23 بار ما سفر کردن با پاکستان کردن مسایی که مصبت نرستن و آخوان این دو اید نشسته کنفرانس روسیه و قلباتی و پشتاسه کردن معنای نداره یکان هدف افغانستان از پاکستان نزید که خود تا میخواید یا پایگاه نظامی خود را در خورتان حاکم بکنه این خط دیران مقابله یه حتی که همون به سفر به سفر شده اونا در خط دیران اونا کلمگفی نداره صرف اونا میخواهیم که منافع یعنی آلم دیگرشانده خود را بسان به برمکیز بکنن این تمامیت عرضی افغانستان امروز زیر سوال هست چرا که امریکا ما متحدون رسیش وقت در افغانستان عمل میکنن در سال 2001 میلادی پاکستان را که آن هم بودیه که در سر کم بشتن در حوالی حکومت نماکای درزایی در چاپون پایستان امنیت خود اما بعد از اینکه کشور تروریست دهور پاکستان یک جنبه مساحت که در تحت خطر است و از این کسایی که در افغانستان خودشان در سمت شمال قدرت در ایستارن در حال عبدالرشید دوست معاونی اول ریاست جمهوری و یا استاد عطا محمد نور والی قائم مقام ولایت بلخ کسایی هستند که چهرههای ضدطالبانی هستند
بله جناب آقای کندزی نظر شما را گرفتیم تشکر بسیار زیاد برادر میریم سراغ آقای عبدالهادی افضلی
ما خطر دی چه در اوریدیم که نظر وقلو در طول اوریدیم کنه هیلا کهو که نظرم لره لند نظر ورکی
بله.
پختنم در تاکل موضوع پا اروندو سرخوی در پاکستان سر زمان در اریکو پا با پختن دیری دی اوان دیخنی دیری دی
بله.
نو در جولشیوی کنفرانس پاکلا او داغا نوی خبری چه وز پا کنفرانس که مطرح شوی دی پا
بله.
دیخ پل پختن را طول کهی
بله.
در اوریدیم که غاگو رو
آقای افضلی بفرمایی
بله سلام علیکم سلام از ذکر و خدمت شما تمام شنیده‌های رادیو صدای آشنا نظر ما در این مورد است که فعلی کنفرانس قلبی‌آسیا که فعلا هم در اسلام‌آباد برگزار شده در تا امروز که ما هر کنفرانسی که در پاکستان ایچی شده برگزار شده از یا هر جلساتی که دیده است که منافع ندیدیم چیزی که یک جنجال دیگر برای ملت مظلوم افغانستان خلق کرده باشند تایی که در این کنفرانس ها شرکت کنند باید به وضعیت مملکت رسیدگی شود به وضعیت سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی فقط اینا فقط آقای دکتر صاحب اشرف غنی باشه یا همی سران حکومت یا سردمداران ما اینا کلن در فکر خود به حساب یک تفریح مایی
بله. خب اگر یک نتیجه گیری بکنیم آیا جناب آقای افضلی با در نظر داشت که امیدوار هستم شما برنامه را شنیده باشین اظهارات استاد استانگزی شما آیا امیدوار هستین به این نشست و دستاوردهای ازی و بالاخره یک سرآغاز بر صلح خواهد بود به یک کلمه بفرمایید آقای افضلی
به نظر من هیچ کدام دستاورد نداره
بله تشکر بله نظر شما را گرفتیم میریم سراغ شنونده بعدی و بعد از او سراغ استاد و آقای عمری بفرمایید شنونده عزیز روی خط هستین خود معرفی کنین از کجا صحبت میکنین
السلام علیکم اسیپی صاحب
و علیکم السلام مهربانی
زکشمیر خان زرملوال دی خیبر پختونخوا هریپور این زملم برکیم تا خستاسو سره دی تلیفون بکر خیم تاسو تا او استاز ستانیفیزی ساب تا او طولو درانو ملمنو تا او ریدون کنتو سلامنا اونی که هیلی ولنگی کون
مالک سلام
دی ما پکتان الو استاز نشرلا ستانیفیزی ساب سخده دستی آیا داگه دی آسیا زو کنفرانس اسلام آباد که دایر سه پدی که خود ایران اسلامی جمهوریت او هندوستان هم گردون لاره غلطوی به لاره پدی که یعنی ما پختن المحترم ستانیسی صاحب سخده ده که آیا ده افغانستان او ده پاکستان پی خو آلی که مثلا ده دوار و ترمند شیه آلی که جوړ شي. نو په دې په اړه کې دغه دوه هیوادونه چې د ایران اسلامي جمهوریت او د هندستان هیواد دا آیا دا څومره مثبت رول ادا کولی شي؟
تشکر برادر عزیز. استاد شما شنیدین نظر شنوندار و همچنان خانم آشنا، رقمی که شما هم در صفحه فیسبوک پشتو میبینین، خواننده های صفحه فیسبوک دری و پشتو که بیشتر از 100 نظر خود نوشتن و ارائه کردن، هر نم هم کدام با یک بی‌اعتمادی بسیار زیاد در رابطه با تعهدات پاکستان نوشتن و گفتن که از این نشست ها نتیجه حاصل نخواهد شد.
یوا به اعتمادی او بل د افغانستان ثبات تم لیواله دی.
بله.
د جنگ نستری او ثبات ته لیواله.
بله.
خو په پاکستان به اعتبار.
بله. استاد بفرمایید.
ما فکر میکنم که دوستایی که در فیسبوک ها یا مثلا از طریق تلفن تماس میگیرن تا حد زیاد حق مجانب هست. دلیلش که پاکستان در طول موجودیتش در ارتباط افغانستان در هر مقطعش استراتژی مثبت نداشته، برعکس استراتژیش منفی بوده و مرز میکنم فقط در چند نقطه پاکستان استراتژی داشته در ارتباط افغانستان. پاکستان همواره میخواسته که یا همواره میخواهد تا حال که در کابل یک حکومت ضعیف یا حکومت دستنشانده خودش باشه. نقطه دوم استراتژی که پاکستان تعقیب میکنه و اوی است که در کابل و هر صورت باید حکومت باشه که با حد اقل با هند روابطش از آدرس اسلام آباد تنظیم بکنه. نقطه سومی در استراتژی پاکستان ای است که پاکستان اقتصادش هم باید باشه با پاکستان و بالاخره نقطه چهارم استراتژی که پاکستان در ارتباط به افغانستان و منطقه داره، میخواهد که مارکت اسیای مرکزی رو در انحصار خودش داشته باشه و او را هم از طریق افغانستان اداره بکنه. و حاضر قیاس پاکستان متاسفانه از دوران جهاد و دوران تجاوز اتحاد شوروی سابق این را هم یاد گرفته که باید همواره غرب سیاستهایش از آدرس پاکستان، از آدرس اسلام آباد و مایلک اسلام آباد تنظیم بکنیم ارتباط به کابل و در مجموع در مورد افغانستان و حتی منطقه. با در نظر داشت این نقاط است که مردم حق دارند به اعتماد باشند از انحصارات مقامات پاکستانی. اما یک چیزی که من میخواهم اضافه بکنم که پاکستان فعلا در یک موقعیت قرار گرفته که از چند لحاظ مجبور است به سیاستهایش تغییر بده. نقطه اول این است که نزدیک شدن افغانستان و پاکستان به خصوص در عرصه افغانستان و هندوستان به خصوص در عرصه نظامی میتونه که یک چراغ سرخ باشه یا یک زنگ خطر باشه برای پاکستان. میمونه که نزدیک شدن این دو به اصطلاح ظاهرا حریف پاکستان میتونه اتحاد ارضی باعث تضعیف اسلام آباد و حرکاتش در منطقه شوه و در نهایت به انزوا کشون بشه. نقطه دوم است که چین در قضیه علاقه گرفته و مثل که شما امروز در جریان کنفرانس قلب آسیا دیدیم که مذاکرات بین مقامات چین، امریکا، افغانستان و پاکستان پیرامون مسئله سال افغانستان در حاشیه است کنفرانس گرفته که این میتونه نشان دهنده این باشه که چین هم وارد این بازی شده را این استراتژیک بیروز پاکستان و تهدیدهایی که از آدرس پاکستان چین را تهدید میکنه و چین در منطقه میخواه فعال باشه. همچنان موقف روسیه و اوزگیری شدید را که ماسکو در ارتباط تهدیداتی که با آسیای مرکزی از آدرس افغانستان صورت میگیره این میتونه نقطه دیگه باشه که پاکستان را زیر فشار بیاره. همچنان ما فکر میکنم که ایجاد راه های جدید و همچنان استفاده از موقعیت ترانزیتی چنانچه هفته دیگر جمهور افغانستان بر امضای پروژه تاپی به ترکمنستان سفر میکنه و افغانستان به عنوان چهارراه و منبعی که از این طریق انرژی خود هند پاکستان تامین میکنه، و فکر میکنم آرام آرام پاکستان در موقعیت قرار میده که مجبور به سیاستش تغییر وارد بکنه. و اگر تغییر وارد نکنه پاکستان به این بازی برای شاید تا مدت بازی بتانه، اما در طویل مدت به عنوان بازنده بازی خواهد بود.
تشکر استاد.
ډیره مننه. بیا هم د تلویزیون د خبریال عبدالحق عمرینه تازه جزئیات اخلو. عمر صاحب، تاسو لډیر وخت په پیښور کې د ټلو تلویزیون د پاره راپورونه خبرونه جوړوي، په ډیر غونډو کې ګډون کړی دی. دا اصل دغه بی باوري ته پکاتو چې اوریدونکي د پاکستان په وړاندې لري یا افغانان لري، څه شی نوی تاسو ولیدل په دغه غونډه کې چې هغه د افغانانو ته یو هیله ورکړي چې دا ځل د پاکستان دریز د افغانستان په وړاندې بدل شوی دی، یا په سیمه کې سیاست یو څه بدل شوی دی چې یو نوې ستراتیژي جوړه شي چې سیمه باثباته شي؟
ګوري، دا د چین رول ډېر مهم ورته کتل کېږي. دا د چین چې کوم بهرنی چارو وزیر و، دا کومې څرګندونې دي، هغه وایي چې په سیمه کې کومې اقتصادي پروژو ته اشاره وکړله، همدارنګه د امریکا سره او د افغانستان په اړه د کومې پروژې دي، دا د لکه حکومتدارې په اړه باندې همدې تر څنګ لکه نور دغه مسایل چې په دې سیمه کې دا د چین پورې مربوط دي، دوی ذات لیواله دي چې باید په افغانستان کې په دې سیمه کې خوده راشي. لکه څنګه چې تاسو خبرې دا د کوریډور د پاکستان سره یا د نور مسایل دي چې دا به دا لکه چین چې دلته سرمایه ګذاري کوي یا دوی دومره مصرف کوي، دوی به حتماً دې ته یو لاره هواري تر څو په افغانستان کې سوله راشي. اما دا چې لکه څنګه چې تاسو ویل، لکه تیر ځل هم ولسمشر اشرف غني سره لکه څنګه چې دا اوس کومې خبرې کېږي، تیر ځل هم شوي دي او دا ځل هم د دې خبرو شاهد وو. دا چې څومره عملي کېږي یا نه، هغه په دې اړه باندې به موږ لکه راتلونکي ته وګورو. اما دا چې دا ځل بیا هم هغه خپلې هغه زړې وعدې تازه شوي دي، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ چې دغه سفر په داسې حال کې ترسره کېږي چې د امریکا خاص استازی د افغانستان او د پاکستان لپاره هغه په کابل کې، او هغه نو وروسته را فیصله وشوه چې باید ولسمشر غني چې هغه اسلام آباد ته سفر وکړي. نو داسې موږ تبریر شي چې دا یو فشار د امریکا او دغه د فشار په مقابل کې ولسمشر اشرف غني په ډیر کم وخت کې دوی پریکړه وکړه چې دوی اسلام آباد ته سفر وکړي. لکه څنګه چې دوی اسلام آباد ته راغله، نن د قلب آسیا یا د آسیا د زموږ د کانفرنس په هغه کې چې دوی کومې څرګندونې وکړي، هغه غړي کومې غوښتنې د افغانستان، هغه بیا د پاکستان څخه یو ځل بیا لکه د هغې چې د خدای د مرستې غوښتنه وکړه. اما دا چې دا څومره عملي کېږي یا نه عملي کېږي، دا به راتلونکی وخت.
بله، آقای عمری، بر اساس گفته مقامات پاکستانی که نخواستن نامشان افشا شوه، مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان احتمالاً هفته آینده آغاز میشه. این از یک طرف، و همچنان صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در صحبت با رادیو دیوی صدای امریکا گفتن که با هم روند گفت که در هفته های آینده شاید انکشافات مثبت خواهد بود. آیا با نظر داشت ای که تمام مشکلاتی که وجود داره، امیدواری ها هست در حلقات سیاسی پاکستان که چنین مذاکرات آغاز شود؟
ګوري، مذاکرات په اړه باندې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې کومه خبري ناسته په دې کې ګډون کړی و، د یو سوال پر جواب کې وویل چې لکه سوال هم همدا و چې په تیرو وختونو کې هم تاسو دغه غوښتنې یا دغه سفرونه تاسو کړي دي، ولسمشر هم لکه تیر ځل سفر وکړ کومه نتیجه ورنه کړله، وایي داسې ویل کېږي چې دا سفر هم همداسې. خو دا ده چې په مقابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په څرګنده ډول وویل چې په ډېر ژر به په راتلونکي کې، یا ډېر ژر لکه دغه کلمه د استعمال کړه، د هیله مندي ظاهره کړه چې د سولې خبرې اترې به یو ځل بیا پیل شي. اما داسې موږ وکتل، یا داسې موږ چې دا لکه نږدې څخه دغه حالات موږ څېړو، دا څه ډېر امکان شته دی چې د طالبانو سره د سولې خبرې یو ځل بیا په ډېر نږدې وخت کې پیل شي. اما دا چې دا خبرې تر کومه حده پورې مخکې تلی شي، نو دا ده چې د افغانستان غوښتنه خو همدا ده چې باید د طالبان د میز لکه دوی لکه د سولې خبرو ته کښېنئ. نو دا غوښتنه د افغانستان ده. اما دا چې د دوی سره فکر کوم چې دا ځل یو ځل بیا ورسره وعده شوې ده او ډېر ژر به دغه خبرې پیل شي، او خدا ده چې وخت یې تر اوسه خو نه دی ټاکلی. خدا ده چې د افغانستان کوم هیئت چې دی هغه خوشدي نه وو، او دوی ویل چې یو ځل بیا د سولې خبرې د لکه د پیل کېدو په حال کې دی، په ډېر وخت کې.
مننه عبدالله قمری، تاسو نه مننه. بیا موږ سره اوسئ. استاد ستانگزه د عمری صاحب هم دغه خبره ته چې د امریکا خاص استازي هم د هیله کړې و چې باید جمهور رئیس په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د پاکستانی دوه لوړپوړو نظامی او ملکی برخه کې دوه لوړپوړو چارواکو مختلف سفرونه امریکې ته، د پښتونخوا د مشرانو سفرونه، البته سفر کابل ته او ورسره د پارلمان د غړو سفر، بیا د جمهور رئیس نه د پاریس په کانفرنس کې د دوی هیله، بیرته د اسلام آباد په کانفرنس کې د دوی هیله و. دغه ټول خبرو ته په کتو که چیرته کوم متحد هیواد کولی شي چې په پاکستان فشار راوړي، د پاکستان متحد هیواد چې هغه په رښتینې قدم کیدی او د خلکو د اعتبار وړ وګرځي، او بل پوښتنه دا چې ولې امریکا په پاکستان هغه فشار چې لازم دی چې خلک غواړي هغه فشار راوړي، ترڅو پاکستان دې ته مجبور کړي چې د افغانستان په ثبات کې صادقانه ګام پورته کړي. البته دا د خلکو انتقاد دی چې شوی دی په امریکې باندې چې ولې هغه څه چې لازم دی دوی هغه فشار پینه راوړي. مهرباني وکړئ استاد.
تاسو د مختلف پښتنو په ارتباط په لاندې کې وایي چې اغه یو د نسکولې چې په پاکستان لازم فشار راولي، د پاکستان ستراتیژیک د تېرېدو چې هم زمان د افغانستان د سلام د لیکي اغه د چې خلکو جمهوریت ته د امریکای متحده ایالات او ځمکې ناتو او انګلستان ډېر موثر فشار په پاکستان باندې راوستي چې متاسفانه په تېرو کلو کې اغه لازم فشار نه دروستي. چین د فکر کوم دی یو کې او د خپل لپاره په دغه قضیه کې ځان داخل کړی دی، اما نورې موادونه چې افغانان حق لري لوګي نه ګیلم کې تیر ده د امریکا د متحده ایالاتو نه هغه لازم فشار نه دروسته. امریکایانو اکثرا د کابل او اسلام آباد په منځ کې یو ډول دوګونه سیاست مختبو ولې، مثلا وار وار د سیمې 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 چې امریکایي مقامات وایي چې توریستان دی پاکستان له خاورې افغانستان ته راځي، چې منابع د تبدیل منابع د ټول پاکستان کې دي، اما عملا کله چې د پاکستانی مقامات جی هغه لازم اشاره ده چې واشنگتن باید خپل پایتخت کې پرېراولي، یا مثلا هغه لازم اشاره ده چې اقتصادي لحاظ، سیاسي لحاظ، ډیپلوماتیک لحاظ پاکستان باندې راوسیږي نه راولي. مثلا د ساري په توګه د القاعده مشر په پاکستان کې وزل کېږي، د خپل امریکایانو لخوا وزل کېږي، ملا عمر مرګ په پاکستان کې افشا کېږي، په پاکستان کې مړ شوی ده. اما هغه لازم فشار چې باید امریکایانو داوري، متاسفانه چې پاکستان نه راولي، او دلایل ممکن دا وي چې پاکستان د امریکای ډېر پخوانی ستراتیژیک دوست یا دا چې مثلا پاکستان د اټومي وسلې لرونکي یو هیواد دی چې امریکایانو سره ایجاد کړي، په بل عبارت یو ډول ډال لري چې د دوی د منافعو ګټو په ضد استعمال نه شي پاکستان یا د بل چا لامل په ونه لویږي. د دې چاته ممکن کار واخلي، اما زه فکر کوم چې د ما کې دا ده کله دنه ورسره د لوب ته دوام ورکشي، د سیمه کې نوی نوی ارایشونه رامنځته کیږي، نوی جوړښتونه رامنځته کیږي، شانګهای وده کوي، همدارنګ په سیمه کې روسیه غواړي نفوذ وکړي، په سیمه کې چین به تفاوت نشي پاتې کېدای، د قضایا او په ارتباط هم به تفاوت نشي پاتې کېدای، ایران د داعش د مسلې په ارتباط به تفاوت نشي پاتې کېدای. په دې اساس د ما کې دا ده چې امریکایان باید د ماشې د افغانستان خلکو ته لغواړي، دوی هم باید په خپلو والا سیاسي ستونزې کې بدن تجدید وکړي، او یو ډول د توریزم ضد واقعي موضوع ونیسي. کله غیر لږ کې هغه واقعي تروریستي واقعي چې په تیره اونۍ کې هم په امریکا کې واقع شو، په دې کې هم یو پاکستاني صحیح و، دا پرابلمونه به هر ورځ په تیریدو وسعت پیدا کوي، او په دې فیصله غیر ستراتیژیک او احساساتي ستونزې کې به غرب کا لا هم
خیلی. تشکر استاد. قبل از اینکه بریم سراغ شنوندهایی که روی خط هستن، چند به طور نمونه در صفحه فیسبوک دری و پشتو با آدرس www.facebook.com/voepashto و یا voe دری نظر شنونده درد شده که به طور نمونه چند همش خوانده نمیشه، متاسفانه به خاطر زیقی وقت خدمت شما تقدیم میکنیم. آقای عارف عبرت یک شعر نوشتن، نوشته که فریب تربت باغبان مخور، فریب تربیت باغبان مخور ای گل که آب می دهد اما گلاب می خواهد. خب آقای نوید آریا نوشتن در نامنی افغانستان منافع پاکستان شریک است. تا زمانی که خط دیورند حل نشود، پاکستان هرگز هرگز آرمی کشور را نمی خواهد. در این میان یک شنونده آقای بهروز بارش بسیار دید مثبت دارند. اونا نوشتن آقای غنی شخص پرتلاش و کارا معلوم می شود. من از این نشست ها، کنفرانس ها و دید و وادی های پیهم خوشبین هستم. انشالله به سوی پیشرفت و صلح روان هستیم. بسیار نظر مثبت. و هم ما همش نماینده گم، مثلا آقای مومن صالحی نوشتن که آزمودن خطاست. آقای نجیب نیکفر نوشتن که پاکستان بیش از 50 سال است که ما را بیدرنگ نیش میزند. این نظر مشتی از شنونده بود به طور نمونه که خدمت شما عرض کردیم. به یک وقفه رادیو گوش میدیم، بعد خانم آشنا اگه موافق باشین میریم سراغ شنونده.
بله، در پختو فیسبوک در نظرونو پا اقلا با هم بله. البته نظرونو دیر دید و نظر با بیره و.
بله،
صدای امریکا آشنای شما.
قدر مونه اوریدین که بیا هم ده خبرات رو گفت و شنود خبرونه اوریدو تا ستلی مشی. ده دریم نلی پنامه ده فیسبوک یو لوس کلیدی چه پاکستان پیجندل پکار دی. ده که ملک یا فیتران نده، بلکه ده مافیایی قوت یو طول ده. مافیایی که اخلاق، گواندی توب، اسلامی، بشر دوستی هیزه نلری پا مافیا که البته. خب پاوز آیسای خواه دوی یو سرسی رقیقی کلمی لیکلی دیزنه. نوری خبریم نظر دو دوی حق ده، خو دا وقت نظر کنی ولو سرم دوم نوی چو دوی خبلا بی باوری خیوی چه پاکستان پیجنده.
بله.
بی هم دا اشرف غنی همان خبره ده چه باید متقابل پیجندگل بی باید وی، او بلا دا چه دوی دا دولتونو ترمنز پیجندل همغږی او د تام اشاره کړو چې اول باید د دولتونو ترمنځ ارتباطات جوړ شي، اړیکې ښې شي، پس هغه به ګډه مبارزه ته ملا وتړل شي.
بله.
امیر الله منصور هم لیکلی چې ډاکټر اشرف غنی ته د پاکستان د وزیر اعظم هرکلی، افغانستان کې د پاکستان په همکارۍ سوله راوصل تجارتي اړیکې پراخول او د پاکستان لخوا د ښه ګاونډیتوب او ګډې ګټې په نظر کې نیول او داسې نورې خبرې سیاسي لوبه ده او د یوې ډرامې او سریال په ډول یې یوازې افغان ولس ننداره کولی شي. البته د دې نظر هم اوږد دی، خو دا هم بې باوري نظریات ډېر دي. همداسې خوشبیني هم ښودل شوې ده، هیله مندي هم څرګنده شوې ده، او ناهیلیتوب او بې باوري هم په نظرونو کې شته.
بله،
له اوریدونکو به واورو اسفي صاحب.
بله، میریم به سراغ شنونده. شنونده اول روی خط میگیریم. سلام برادر، خدا معرفی کنین از کجا صحبت میکنین؟
السلام علیکم، به خانم هم به هلمون ولد هستم.
مهربانی
ورود دارم راستی سیدی که دقیق شول مشکلات پر پاکستان یا پر نور دارم ولوانه تو زده که شنون پده پده حکومت هم دیر نیم گرسی هایوی نور ازمون که هلمون ولد کنون دیر سیم دیر زخلی و سن معلول بند نما دیر کسرا ایزی سیدار پده ما شما و دا تلپون ایس وقت نرو سیدی نور دا قد ما لمرک تایس پا یاداتی ازمون به هلمون پا دا باندې موږ څنګه سره باندې جوړ کړي موږ خپل هرمه مشکلات وای از موږ هرمه کې دوه مشکلات چې موږ خپل رسان د لاسه موږ خپل والتا د لاسه هر کنده جنگونه چې روان دي دا ټول د دوی لاسه دي او نه کې پر پاکستان باندې ور هرې چې پاکستان دا
مانه نه اورور نظر نه دی مانه نه ان شاء الله نه زیرا تلم کې کې به د هلمند ولایت ستونزې ته هم کتنه وکړو د افغانستان نور ولایتونو ته هم چې محلي ادارې په څه دم کې دي او د خلکو سره برخورد او د خلکو ستونزې ته څومره کتنه کړې ده. ستانه مانه نه چې په خبرونه کې دی ګډونو کې یو بل اوریدونکو نظر باندې واخلو. بله، مهرباني وکړئ.
خورجان تا تا او رورجان ته سلامونه او ماستانی دې ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
اسمت الله خبرې کوم د خورجان زما پښتنه دا ده چې دا ټول فیسبوک والا او دا ټول ورونه چې په پاکستان باندې حقیقت دی چې دا خبره حق لري چې پیژندلې په کار دي، مګر موږ خپل ځانته نه هم په نظر کې ولرو. هلو.
بله بله،
بفرمایئ. فاطمه اورو را مهرباني وکړه.
منګه خپل خپل غلطین په نظر کې ولرو. ډیر لاس کاله کړ دې حکومت کې دوه ځلې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې سوله د جرګه جوړه کړله، مګر کله چې ریټایر شو د حکومت نه لري شو نو دې د ډیورنګ چخې وهلې. منګه چې کله په حکومت کې د ډیورنګ چخې نه وو، چې کله د حکومت نه لري شو د بیا د ډیورنګ چخې وو، او دا وخت کې د ملمت چې ویلې چې دا ساتي قانون کوم ماده کې چې منګه څنګه باندې تو بغاوو. دا څنګه باندې تو کوم ثبوت دی چې ظاهر شاه تلویخ کاله پاتې او د ډیورنګ پښتنه یې ونه کړله؟ کمونستان اون کړل مجاهدین اون کړل اوس ګرځي په دې تخ کې چې ماملا جوړېدل واره نو د اشرف غنی او د نواز شریف ترمنځ جوړه کېدله پاکستان او افغانستان سره نږدې کېدل او په دغه وخت کې دا ډنډوره شروع کړل چې دا د ډیورینګ کرښه ده فلانه دی محترم زرا پښتنه کوما چې د هند او د پاکستان په منځ کې هو هم ماملا روانه ده دې کې هیڅ شک نشته په پاکستان متحده کې دا غي مسله پرته ده د 1948 کال نه نو زمنګ په نه په ملل متحد کې کومه مساله شته نه په بل ځای کې کومه مساله شته او په بغیر د دین یو ډنډوره شروع شي چې موږ دا شی نه منو څه چې دا شی نه منې نو به دا ومه ماته خبره پته څه شان منې زموږ دې محترم نه دا پښتنه ده او بل درې جمهور کې راغلي دی پاکستان ته آیا د افغان مهاجرینو کوم درد او غم وخوړو دا چې د افغانستان او د پاکستان او د انډیا سره معاملې برابر دي آیا د انډیا د پاکستان خلک د 1.5 لک خلک په هندستان کې شته دي
بله
متاسفانه لاین تلفون برادر ما قطع شد
بله استاد تاسو د اوریدونکو خبر واوریدلې البته مخکنی اوریدونکو چې د هلمند ولایت نه زنګ والے او مقصد دا و چې با ټول ملامتي په نور ملکونو یا گاونډي هیوادونو په خاصه توګه په پاکستان وانه چاو دنه ادارو کې هم یو څه وی نواقص شته د خپل افغانانو کې اوس هم د ټولو حالاتو ته په کتو د نننه حکومت کې د ظرفیت شتون یا خپل د حکومت کې د نننه په نظام کې د دوی په وینا دا کومې ګډوډي یا نه خوالې یا کومې نیمګړتیاوي چې دي دا څومره زمون خارجي سیاست تر اغېز لاندې کول شي دا څومره په سیمه ایز کچا د افغانستان په وځ باندې تاثیر اچول شي
سوچ کی پدې کې واقعا یو اصل خو عامدغه د لکه د دوستانو ته اشاره درلوده چې بهرنی سیاست کله کله د داخلي سیاست تداوم ده چې موږ په داخل کې یو قوت شو موږ په داخل کې خپل ورچا ولرو په دې یقیني ډول به په بینالمللي سیاستونو کې هم د یو غښتلي او قوي موزینه او غیر او خپل غوښتنې به مطرح کړو د لیبل دوست خبرو په ارتباط چې د چوران مسله را مچاکه ده د باس مسله فکر کوم وخت نور ته لرو چې په دې باس وکړو اما یو هغه شی چې دا هغه داده چې د چوران مسله د مال نظر د افغانستان سیاسي چاته نشي بخلی او دای صلاحیت نه ده د بخکنی جمهور رئیس صلاحیت او نام دی وسنی جمهور رئیس صلاحیت او د دوی د معلوماتو لپاره باید وایم چې د پاکستان او د هند د ستونزې د مسالې نه مخکې په نولې څور نه څنګه ستم کال کې کالج پاکستان د ملګرو ملتونو د غړیتوب تر لاسه کوو سوابق د ملګرو ملتونو کې پراته دي د افغانستان د دولت د عمر زمان د دولت یا د ځای شوړ د دولت اسناد پراته دي چې د پاکستان د غړیتوب ست رائے ورکړو الته هم د جوړان مسله وه یعنی دا یو سوابق لري نو سوابق په سبې کرونولوژیک لحاظ یې بل په نه کوي چې د موږ بحث مسله ده اما راغلو په دې چې دا موضوع هغه موضوع نه ده چې هغه د اشرف غنی د مذاکرات په نتیجه کې په اسلام آباد کې حل فصل شي د کنډیشن د شوارونو په نتیجه کې دا مسأله بدل را حل شي د ښه ګاونډیتوب معنا دا نه ده چې موږ باید ډېر عمیق تاریخي مسایل په یو کانفرنس کې حل کړو په بین المللي حقوق کې د ښه ګاونډیتوب مسأله دا ده چې یو بل په کورنۍ چارو کې مداخله ونه کړي په بده ورځ کې د یو بل همکاري وکړي د ماجرینو د خبرو مسله درې یاد کړه bale د نن ورځې په کانفرنس کې د ماجرینو مسله هم مطرح شوه لکه چې سرتاج اعظم په خپل مطبوعاتي کانفرنس کې د مسلې ته پاملرنه وکړه او ویل چې په بهاله کې او د خپل افغان ماجرینو د وخت سره سم باید افغانان بل خپل کورو ته ستنه شي او زه یې لمن یم چې د افغانستان دولت دا ظرفیت پیدا کړي او هیله ده چې د دقت وکړي چې یو هغه ستونزه چې د خام مواد په عنوان د افغانستان په ځینې سیمه لیګي د مهاجرینو کمپونه دی په پاکستان کې او د یوې د مجبوریتونو څخه کار شې استفاده هم کیږي
تشکر استاد فقط 5 دقیقه به ختم برنامه مونده برنامه را جنبندی میکنیم با نظر داشته آنچه گفته آمد آنچه شما روش تاکید کردین استاد آیا به یک حرف با نظر داشتی که شما عمیقا در سیاست خارجی افغانستان نه تنها به عنوان یک استاد حقوق و دیپلماسی دخیل بودین بلکه عموما در علاقات بالایی حکومت های قبلی و وفیدی هم هستین آیا به نظر شما افغانستان بر ثبات امنیت گزینه دیگری بجز از مصلحت با پاکستان داره؟
چرا نه؟ نقطه اولی چیز که مسکر جمهور غنی د ای کانفرنس هم برش اشاره داشت، اجماع منطقوی میتونه همکاری در منطقه زیاد بکنه و در مبارزه با توریسم موثر باشه. یعنی اتحاد کشورهایی که متضرر هستند از وضعیت موجود به استثناء از پاکستان میتونه که خیلی ها موثر باشه. به نظر ما یک دیپلماسی فعال در سطح جهانی میتونه که ما را نجات بده. همچنان راه‌های بدیل اقتصادی که مثل بندر چابهار یا مثل راه لاجورد یا روابط ما با آسیای مرکزی، روابط اقتصادی افغانستان با ایران، تقویت روابط اقتصادی افغانستان با هند و چین میتونه که به ثبات سیاسی افغانستان نقش داشته باشه. همچنان توجه به حکومتداری خوب در داخل افغانستان و اتحاد بیشتر مردم افغانستان میتونه در تحکیم ثبات، مثلا بهترین مثالش میتونیم بگیم در 8 ماه گذشته که کابل علیه پاکستان در یک موضع‌گیری سالم بر مبنای منافع مردم افغانستان بعد از افشا شدن مرگ ملا عمر و همچنان مسئله شاه شهید کابل موضع‌گیری کرد. تقریبا تمام مردم افغانستان با اجماع یک فشار روحی و معنوی شدید در علیه حکومت پاکستان به میان آوردن که بار بار مقامات پاکستانی از او سر صدا هم داشت. با در نظر داشت همین نقطه میخوایم که گپای ما جمع بکنم که بله، راه های بدیل وجود داره. پاکستان یگانه آرمان، یگانه تکیگاه برای مردم افغانستان و حکومت افغانستان بودن نمیتونه. ما ابزار و وسایل داریم که میتونیم او را به نفع افغانستان و علیه کسایی که منافع افغانستان به شمول پاکستان تهدید کنه استفاده.
تشکر استاد.
مننه استاد. یو روسی پختنه به مزم تاسو نه مطرح کوم. تاسو د خبرو د زنه ټکو په اساس هم دارنګ د اوریدونکو او د کانفرنس جزئیات په اساس چې تاسو هم په جریان کې اوسئ استاد، آیا افغانستان د پاکستان په وړاندې د څرګند دریز په دې کانفرنس کې څرګند کړی و چې کانفرنس د افغانستان په ګټو راوڅرخي، او څنګه کولای شي چې افغانستان په دا ډول کانفرنسونو کې د سیمه د سیمایزو ناندریونه په حساب چې دوه ملکونه مثلا په خپل منځ کې لري ځان د خپلواک هیواد په توګه جدا کی او دغه کانفرنسونه په خپل ګټو راوڅرخي، آیا موجوده کانفرنس کې نو سیو سرګند دریز افغانستان درلوده چې کانفرنس افغانستان په ګټو راڅرخیدلې؟
زه فکر کوم په ځینو مواردو کې دقیق نه، مثلا هغه نقطې چې د افغانستان دولت ته مهمې وي هغه چې کانفرنس کې وکړي، او زه فکر کوم چې کانفرنس په دې حالت کې و چې ټول هغه چې علاقه هېوادونه چې د افغانستان په قضیه کې مستقیم او غیر مستقیم ډول ښکېل دي هغوی ته خبرې وشوي. د افغانستان حکومت او د افغانستان د حکومت لوړو مقاماتو د یو ښې لابیګرۍ مسله په دې تورو ورځو کې وه، او هغه حالت چې د کانفرنس ته مخکې و او پاکستان په یو شکل د اشکال د افغانستان د لوړ پولې هیئت د پښو د په اصطلاح کشولو مسله د کانفرنس ته مطرح کړه، دا د افغانستان د حکومت د اهمیت او د افغانستان د استراتیژیک موقعیت د اهمیت په معنا ده. او په آخر کې تاسو ولیدل چې دا بوئل سل په کانفرنس پریکړې کوو نتایجو کې هم چې د افغانستان نه پرته په دې سیمه کې ثبات هېڅ راتلی او ټول د خپلو ګټو پر مبنا هم په دې باندې تاکید کړی.
بنا تشکر جناب آقای استانگزی، استاد حقوق علوم سیاسی در پوهنتون کابل، از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادین و در برنامه حضور پیدا کردین.
استاد زم تاسو نه مننه کوم، کورم ودان چې په لږ فرصت کې زموږ بلنه منلې وه او په خبرونه کې راسره وای ژوندې اوسئ. آصف صاحب، البته د هغه اوریدونکو نه مننه کوو چې د تلیفون له طریقه موږ سره په تماس کې وو، زحمت یې ایستلی وو او خپلې پوښتنې او اندېښنې یې موږ سره شریکې کړې. همدارنګه د فیسبوک پاڼه چې کوم لوستونکو خپل نظرونه لیکلي د هغوی د هم کور ودان.
بله، با تشکر از تمام شنونده و همچنان گزارشگر شبکه تلویزیونی طلوع آقای عبدالحق عمری که چشم دیده و آخرین گزارش ها را از پاکستان به شکل مستقیم با ما در میان گذاشتند. برنامه حاضر در اینجا تمام میشه، تا چند لحظه بعد برنامه پشتو پیشکش میشه. امید با ما باشه.
بله، پس اولان رشی بو که در پختو دومه خبرونه هم پیلیگی اور پس ادبی خبرونه در چه در اوریدون کنه هیلکو لیادونه باسی پا لندکی شیر غگیگو، چې لندکه شعر څنګه لیکل کیږي، اهمیت څه دی، آیا هغه هدف چې یو شاعر غواړي چې په شعر کې یا پیغام وړاندې کړي هغه په دې کې ځای کېدای شي کنه. ګل رحمان رحماني را سره میلمه دی، دوی کولی شي چې په خپلې پوښتنې راغونډې کې د یاد موضوع په اړوند په فیسبوک هم لیکل شوې ده. اوسنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. خو کوم نظریات چې اوریدونکو په خبرونه کې واوریدل، د امریکا غږ آشنا رادیو نظر پکې داخل نه و، بلکې د میلمنو او اوریدونکو نظریات. We'll be right back.
امریکا غږ رادیو آشنا.